او د اټکلونو لمخې د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهور غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ترامپ نوادا ایالت کې د ګوند انتخابات ګټلی. دا دریم ایالت دی چې ترامپ کې خپل ګوند انتخابات ګټي.
د سنو د همدا د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو اړوند پر یوه راپور سربیره نور دوی اونیزې خبرونې هم لرو، خو مخکې تر دې چې هغو ته ورسو اقتصادي خبرونه به له سباون کاکړ څخه واورو.
سلام په مکرای د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې ټاکل شوې ده ډېر ژر به په بادام باغ کې یو کرنیز نندارتون جوړ شي. د دغه وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته وویل چې دغه کرنیز محصولات به په یو اصول اویا غرفو کې نندارې ته کښېښول شي. د ښاغلي راشد په خبره دغه نندارتون به د روان کال د حمل میاشتې په لومړیو کې پیل او څلور ورځې به دوام وکړي.
په دغه نندارتون کې تولیدونکي، بازګر او ملي تجار اشتراک لري او دا یو ډېر لوی او مهم فرصت دی افغانستان تولیدونکو او بازګر لپاره.
ښاغلي راشد زیاته کړه چې د تیر کال په نندارتون کې تشبیه ډېر کسان ګډون کړی و چې د نوموړي په خبره سږ کال به دغه تعداد نور هم ډېر شي. د افغانستان د لاسي صنایعو او کرنیزو محصولاتو دغه ډول نندارتونونه په کال کې دوه واره جوړیږي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې په روان کال کې د زعفرانو په کښت کې ډېروالی راغلی دی. د دغه وزارت د معلومات پر اساس په روان کال کې د هیواد په څلورویشتو ولایتونو کې په 900 هکتار ځمکه زعفران کرل شوي و چې تر 3000 کیلوګرام ډېر زعفران ترې لاسته راغلي دي. د یادونې وړ ده چې د زعفرانو د کښت ترویج په هدف په 15 ولایتونو کې 80 ټنه د زعفرانو پیاز کروندګرو ته ویشل شوی دی. په شمال ختیځون کې د باغداري او مالداري د ملي پروژې او د دغه ځون د بزګرو ترمنځ د اوبو د ذخیرو او د کرنیزو وسایلو یو تړون لاسلیک شو. په شمال ختیځون کې د باغداري او مالداري څانګې مسؤل محمد لال ملاخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه تړون د 100 میلیون افغانۍ په ارزښت د دغې ادارې او بزګرو ترمنځ لاسلیک شو. ښاغلي ملاخیل زیاته کړه چې د دغه تړون په لاسلیک کولو سره به په دغه ځون کې تر ډېره د باغوانانو او بزګرو ستونزې هوارې شي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهندۍ اثارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغاني او 10 پوله، یو ایرو 4 افغاني او 50 پوله، یو پاونډ 50 افغاني او 10 پوله، زر ایراني تومان 19 افغاني او 10 پوله، او زر پاکستاني کلدار 480 افغاني.
د سپاون کاکر څخه مو د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واوریدل. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې په روان لمریز کال کې د تیرو کلونو پرتله د زعفرانو کښت زیات شوی دی. د دغه وزارت مسؤلین وایي چې په دې کال کې په څلورویشتو ولایتونو کې زعفران کرل شوي و چې ښه حاصلات یې هم درلوده. تفصیل به له سپاون عامر زی څخه واورو.
د کرنې وزارت وایي چې په 1994 کال کې د هیواد په څلورویشتو ولایتونو کې شاوخوا 900 هکتار ځمکه کې زعفران کرل شوی وو چې سباوند 4000 کیلوګرام حاصلات یې ورکړي دي. د دغه وزارت ویاند لطف الله راشد ازادي راډیو ته وویل چې د زعفرانو دغه اندازه کښ بي ساری دی او د تیرو کلونو په پرتله د پام وړ زیاتوالی ښیي.
د مجموع 900 هکتار زمين
د هیواد په څلورویشتو ولایتونو کې په 900 هکتار ځمکه کې زعفران کرل شوی دی. دا د روان کال د شو تدابیرو نتیجه ده چې موږ د زعفرانو ښه نتیجه ترلاسه کړه. د هیواد مناسبې هوا او د کرنې وزارت د کارکونکو هلو ځلو هم د زعفرانو په حاصلاتو تاثیر کړی دی.
ښاغلی راشد زیاته کړه چې په افغانستان کې د زعفرانو د کرنې د پراختیا عوامل د یاد بوټي او بوټ کمالتیا او دې برخې ته د بزګرو او حکومت ځانګړې پاملرنه ده. نوموړي زیاته کړه چې د کرنې وزارت هم د زعفرانو د کښت د دودیدو لپاره په 15 ولایتونو کې د زعفرانو 80 ټنه پیاز په وړیا توګه بزګرو ته ورکړي دي. زعفرانو ته په افغانستان کې د کوکنارو د بدیل په توګه هم کتل کیږي او له همدې له امله د افغانستان حکومت د زعفرانو پر راوچولو سره هڅه کوي چې د کوکنار د کرلو مخه ونیسي. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت چارواکي هم ټینګار کوي چې زعفران د کوکنار د مخنیوي ښه بدیل دی او بزګرو ته له اقتصادي پلوه هم ګټه رسوي. د دغه وزارت ویان محمد انیف دانشیار په اړه وایي:
خوشبختانه یکی از بدیل مناسب معیشت
رښتیا هم چې په افغانستان کې د مخدره موادو کرلو یو ښه دلیل زعفران دي چې په نړیوال بازار کې ښه مقام او لوړ کیفیت لري. یوازې زعفران په شان په نورو ولایتونو کې موږ ځینې پروژې په پام کې نیولې، لکه په هلمند کې د پنبې او په قندهار کې د انارو پروژه چې نړیوال ارزښت لري.
د زعفرانو کښت په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې لپاره یو نوی ګام دی او په کمه موده کې کښت زیات شمېر ولایتونو ته رسیدلی دی. د کرنې وزارت د معلوماتو لمخې په کابل کې اوس یو کیلو زعفرانو بیا 80,000 افغانۍ ده، خو په نړیوالو بازارونو کې بیا تر دې ډیره زیاته ده. له زعفرانو څخه د درملو او عطرو په جوړیدو کې ډیره استفاده کیږي.
له سبونه مجلس څخه مننه دوستانو. د اساسي او بشري حقوقو او هم د شوزو اونیز پروګرام وخت را ورسېدی، خو مخکې تر دې چې هغه واوري، د امریکا جمهوري ریاست کاندید ډونالد ترامپ د جمهوري غوښتونکو ګوند د خپلمنځي انتخاباتو په ترڅ کې په نوادا ایالت کې غوښت اکثریت ګټلی دی. په دې اړه د راپور تفصیل بل رضوان مراد څخه وورو.
په نیواډا ایالت کې د غوڅ اکثریت په ترلاسه کولو سره ډونالد ټرمپ د پرله پسې دریم ځل لپاره د جمهوری غوښتونکو ګوند په ایالتي انتخاباتو کې بریالیتوب ترسیږي. په نیواډا کې له بریالیتوب وروسته د امریکا جمهوری ریاست کاندید میلیاردر ډونالد ټرمپ اوس کولی شي چې د متحده ایالاتو په لویدیځ، جنوب او شمال ختیځ کې د کامیابۍ ادعا وکړي. د جمهوری غوښتونکو ګوند د خپل منځي انتخاباتو په لړ کې د ټرمپ دوه سیالان مارکو روبیو او ټیټ کروز د دوهم مقام د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي. ډونالد ټرمپ په نیواډا کې د خپل بری په اړه خپلو پلویانو ته په وینا کې ویل، دا وایي تاسو پوهیږئ چې وړاندې مو توقع نه درلوده چې دا به ګټو. تاسو پوهیږئ کنه، که اټکلونو ته وګورئ نو توقع دا وه چې زیات بری به ترلاسه نه کړو، او اوس یې موږ ګټو. ډیر ژر به په ټول هیواد کې ګټل ګټل پیل شي. په نیو همشایر، ساوت کارولینا او نیواډا ایالتونو کې له پرله پسې کامیابۍ وروسته ډونالد ټرمپ د مارچ په لومړۍ نیټه د جمهوری غوښتونکو د خپلمنځي انتخاباتو لپاره په حرکت کې دی. د راتلونکي مارچ لومړۍ نیټه د فوق العاده سه شنبه په نوم هم یاده شوې، ځکه چې په دې ورځ د امریکا په لسو ایالتونو کې په یو وخت د جمهوری غوښتونکو ترمنځ د امریکا د ولسمشرۍ د کاندید د معلومولو لپاره انتخابات کیږي. بلور ته د ډیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن تر دې مخکې چې د مارچ په لومړۍ نیټه یا په فوق العاده سه شنبه په لسو ایالتونو کې د ډیموکراتانو په خپلمنځي انتخاباتو کې برخه ولري، په ساوت کارولینا ایالت کې د لوی بری لپاره هیله مند ده. ورسته نظر پوښتنې ښیي چې میرمن کلینټن په ساوت کارولینا او نورو جنوبي ایالتونو کې د تورپوستو امریکایانو له پراخ ملاتړ څخه برخمنه ده.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورو ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د زندانیانو د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام یلممو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک مسون د کابل د سیمه ایز دفتر د نظارت او بررسی د څنګه مسؤل عبدالواحد سیراتی. سیرت صاحب، ښه راغلاست.
در څه د مخه نه تاسو ته، ستاسو محترم ادارې ته، او ټول هغه اوریدونکو چې زمونږ آواز تاسو د سټوډیو نه اوري، یو ته خپل سلام، احترامات او نیکی هیلی وړاندې کوم. په دې امید چې جوړ روح سره اوسیږي ټول.
سیرت صاحب محترم، که لومړی د افغان زندانیانو د وضعیت په اړه معلومات راکړئ.
لکه څنګه چې په قانون کې محابس او تحقیقات ځانګړی قانون جوړ شوی دی، او په معیارو باندې حقوق زندانانو او محبوسینو تور کړل شوی دی. مختصرا عرض وکړو چې تقریبا اوس په درې ولایتونو کې لاستونزې د محبس په حق لسته، چې هغه هم یا تعمیر دولتي دی خو سابقه دی معیاري نه دی، او یا هم په وسم په کرایي کورونو کې محبوسین ساتل کیږي، چې دلته د محبوسینو ساتنه په دغسې غیر معیاري ځای کې دغه خپله یو تونزه ده د محابسو د قانون په وړاندې باندې. لکه څنګه چې زموږ مکلفیت دی، د ستونزې چې مونږ کله وینو اړوند ادارو ته مونږ خپل مکاتب لیږلي دي، چې تر څو په دې کې هغه خپله عزمي توجه وکړي، کوم حقوق چې د خلکو د محکومینو تور کړل شوي دي هغه دوی ته ورکړ سي او مراعات سي.
سیرت صاحب، قانون زندانیان ته کوم حقوق ورکړي؟ آیا قانون چې کوم حقوق زندانیان ته ورکړي له هغوی څخه برخمن دي؟
په محبس کې د محابسو د قانون په اساس آیا محبوسینو ته حق ورکړل سوی که نه دی ورکړل سوی؟ مونږ چې کوم نظارتونه مخکې هم درلود، او څه ورځې مخکې هم د همجوار ولایتونو نه چې کوم مونږ نظارت وکړ، په دې کې اولین ستونزې چې دي هغه د کمیت او کیفیت موضوع ده. محابس تعداد د کم تعداد لخاطر جوړ سي چون د جرایمو کچه ډیره ده. محبوسین او یا متهمین چې توقیف ورته وي د تعداد زیات دی. بنان اتاق چې گنجایش دی اتو کسو لري، دلته تر شپاړسو کسو شل کسو پورې پکې اوسیږي، چې دا خپله یو سرغړونه د قانون ده. او دلته محبوسینو ته یو نوی تکلیف دی، بعضو ته چپرکټ شته، بعضو ته نسته چې هغه په نمناکه ځمکه باندې څملي. دا یو مهمه ستونزه په محابسو کې ده چې ځای ډېر زیق دی، کچه د محبوسینو ډېره لوړه ده. بل محبوسینو په بعض محابسو کې لکه د کاپیسا، پنچیر، پروان سیهی ونه لري. بل اتاقو ته چې کله ننوځې لباس تعداد د محبوسینو چې زیات دی، وسایل د ګرم کننده نه تسخین وسایل اصلا وجود نه لري. بل ستونزه د ډوډۍ ده چې نن سبا هر څه قیمته سوي. دوی ته هماغه ستانډارد 15 روپۍ دی په درې وختو کې، چې په دې 15 روپیو کې محروقات شامل دي، مثال د دوی خوراک شامل دی، غوړ وغیره. نو دا هم یو ستونزه ده چې په کافي شان باندې دوی ته نه راښیي. چې یو مهم ټکی تر اوسه پورې موږ نه ده لیدلی په محبس کې، چې هلته رخصتي محبوس حق لري چې د خپل رخصتي نه استفاده وکړي که نه. دا حق حقوق هغوی ته ورکړل سوی نه دی. د سپورت ځای نه لري، صنعتي هغه نه لري، ځای نه لري. لکه اوس محبس د قانون د محبسو کې ورته حق دی چې محبوس باید سرګرم وي، په یو کار باندې تولید ولري په داخل د محبس کې. نو چون ځای نشته ده، دوی حتی نسي کولی چې دغه صنعتي بخش فعاله کي او د محبوسینو نه په دې مورد کې استفاده وکړي. او د هغوی هم بله هغه چې ده زیات مهم توجه، اصلا د محبس تعریف دا دی چې دلته احیای مجدد وسی، نه تعذیب جسمی او یا د فقط آزادی د سلب سي. په دې منظور نه ده. مونږ د تعلیمي بخش کې محابسو کې چې مونږ کوم نظارتونه کړي دي، تعلیمي بخش ډېر ضعیفه دی. متاسفانه تعلیمي بخش په محابسو کې په طور د کل فلج دی. هیڅ توجه نه کی، فقط محبوس افتاوی دې در اوزه، 2 ساعته د افتاوی ده په قانون کې استفاده دې وکړه، که ونه کړه دروازه پسې پوری کوي. درس ورکې چې دوی دغه روحیه تغییر وکړي دې دی نه.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
پوهنه
زمو په مکتب کې د باران د پاره پناه نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو. مونږ د حکومت خواهش لرو چې مونږ د وګړو باندې بس لرو.
فکر چې محکمې له خوا
آزادي رادیو 1200 منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
سیره سیب، لکه څرنګه چې تاسو یادونه وکړه، زندانیان له ګڼو حقوقو برخمن دي، خو داسې معلومیږي چې دوی ته دغه حقوق لکه څنګه چې قانون ورکړي نه دي ورکول سوي. که چیرې دا لړۍ همداسې ادامه پیدا کړي، اثرات به یې څه وي؟
ولې نه، همدغه اثرات دی چې کله فرض مثال محبوس راځي دلته حقوق نه ورته بیانېږي. ما چې څنګه اشاره کړه دغه بحث تعلیمي ده بالکل ضعیفه دی. باید په هر ورځ په زندان کې زندان بانا هغه ته محبوسینو ته باید د زندان قانون او د دوی حقوق ورته واورول سي. ستا په زندان کې دغه حق دی، دغه حقوق دیدی، کوای سي دغه حقوق نه خپل استفاده وکي. دا قطعا بیانیږي نه. هغه حقوق چې کم محبوسین درسي او هغه امید او هغه تعریف چې د محبوس دی، چې دغه شخص باید د خپل اعمال نادم سي او صالح سالم فرد جامعه ته سي، په هغه وجه باندې نه کیږي. هغه د محبس نه چې کله وزي یو اقدمند شخص هغه نه کیږي، ځکه برخورد ناسالم قانون حقوق ورته بیان سوي نه دي، حقوق ورکل سوي نه دي. نو نور داسې موارد چې هغه د پایوازي حساب دی او لږ برخورد زبی کیږي سمت کیږي کنه، دا موضوعات چې کله محبس کې بندي وګوري هغه نور اقدمند کیږي.
سیرت صاحب، په دې برخه کې مو له اړوندو ارګانونو څخه غوښتنه څه ده؟
نو زه امیدوار دیم چې دولت جدی توجه ورته وکړي. صحي بخش دی، صنعتي بخش دی، تعلیمي بخش دی، د دوی د اوسېدو ځای ته، د دوی د خوراک بخش ته، د دوی د څښاک د بخش ته، چې باید داسې سپورت ته، باید سپورت زمینه ورته مساعده سي. د پروان محبس دی، د ګرځېدا ځای پکې نسته، تقریبا شپږ سوه کسه پکې اوسېږي. دغسې محبس د پنجشیر دی چې که دوه کسه راسي محبس بیرنوی سي، موانع نسته، په یو دشته کې دی، اوبه نه لري، د سپورت ځای نه لري، فقط یو صفه د هماغه د افتوي ځای هم دی، د سپورت ځای هم دی، د مانځه ځای هم دی، د مسجد حیثیت لري. نو زه امیدوار یم چې مسؤلین د دولت د زموږ آواز واوري، په دې قسمت کې جدي توجه وکړي، او محبوسین چې کوم محبس کې دي، د قانون د محبسو په رڼا کې دوی ته هغه حقوق وربیان سي، او هر ورځ باید محبس مسؤلین د محبوسینو ته هغه خپل حقوق دوران کې وري کې د قانون مراسي، چې تر پورې دغه مظلومه طبقه چې دوی ازادي سلب سوې ده، ازادي ډېر یو غټ نعمت دی، دوی سالم اشخاص جامعې ته راسي، دغه محبس کم ځوند چې دوی له خاطره پند وي، او د نورو له خاطره یو د عبرت ځوند وي.
قدرمنو اورېدونکو، دا وزمور د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خپرونه تر بلې یوې داسې خپرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو. په کلامو ملسه
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازې.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، په دې هیله چې ژوند مو له خوښیو ډک وي. د دې ونې خپرونه پیلوو. روان خبرونه کې د خزو ترمنز په بدشګونی او بدقدمی خبرې کوو. دا چې دا ډول انګیرنې کورنۍ او په ځانګړې توګه میرمنې له کومو ناخوالو سره مخ کوي، د حل لارې څه دي، او د اسلام له نظره دا موضوع څنګه ارزول کیږي، دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، سموک په ټولنه کې د ښځو په وړاندې د شته ستونزو ترڅنګ دا ستونزه هم جدي ده چې یو شمېر مېرمنې د کورنیو لخوا په لفظي او روحي ډول ځورول کیږي. په افغانستان کې په یو شمېر کورنیو کې داسې دود او دستور دی چې کله یوه مېرمن کونډه شي، یا له خپل خاوند نه طلاق واخلي، او یا بې اولاده وي، نو کورنۍ او د ټولنې خلک یې بدشګونه، بدمرغه او بدقدمه بولي. د خیر ښېګڼې په کارونو کې د ګډون اجازه نه ورکوي. خلک داسې انګیري چې که دا ډول مېرمنې د خیر په کارونو کې ګډون وکړي، نو د هغه کار پایله به بده وي، او دوی به بدبخته شي. د ننګرهار اوسیدونکي زرمینه وایي 25 کاله کېږي چې میړه یې مړ شوی دی. له هماغه وخت نه تر اوسه یې خواښي او د کورنۍ نور غړي دا ځوروي او پیغورونه ورکوي چې ته بدقدمه وې او زما زوی دې وخوړ.
زما 25 کاله کېږي د ما شوهر شهید شوی ده، اوس هم د خواښې ژوندۍ ده، راته وایي ته قدم خوش کوي، دغه کور ته راغله، زما زوی دې شهید شو. دا خبره د خواښې مې کوي، د اندران مې کوي، مثال هر څه کوي، لورونه مې دا خبره راته کوي، وایي زموږ ورور دې که مثال ته قدم خوش کې دغه کور ته راځي، زه تیزارم، زه تیسه چاره نه لرم، زه څه به وکم. د مام د زلن نه وکد ما یوانان به خوار سی، خپل ز خوار سم، زه دی الله رو مکرر. او د خبره کړه ته کی، زه تیزارم، چې ته زلار سم، د نو سنگ ته نه دریګم، وای دا کوند کزه لری کی، د دې سوري خدای نه خاصه دغه ناو بندونه لوي، دا خو کوند ده، زه تن خلک بد منی کنه.
د میدان وردګو اوسیدونکي نعیمه غنی د خپلې سیمې د سترګو لیدلی حال او د هغې نجلۍ کیسه راته کوي چې میړه یې مړ شوی و، او دا یې لیوره ته په نکاح کړی و. نو د واده په ورځې په دروازه کې د ناوې په مخ په ستنې خالونه کېښودل چې قسمت یې ښه شي.
زموږ په کلیوالو سیمو کې دا رواج ده، کله چې یو نجلۍ یا یوه ناوې کونډه شي، هغې ته د بدشګونه په سترګه کتل کېږي. یوه داسې خاطره لرم چې یوه نجلۍ وه چې هغه نامزاده وه، بیا مخکې له دې نه چې واده وکړي هغه نامزاد یې وفات شو، او یم د کونډه شوه، جایدا د خپل دویم لیوره ته په نکاح کړه. کله چې هغه یې بیا راوسته، بیا نو ښځې په منځ کې ویل چې فلانۍ باجره ته دغه دې ورشي، د دې په ټنډه باندې د خالونه ورته کېږدي، ځکه چې په هغه واده په ورځ باندې که د دې په ټنډه خالونه کېږدي، شاید د دې قسمت تغیر وکړي، او دا ځکه چې هغه بد شګونه او شاید په نیک شګون باندې واوري. فکر کوم هغه دروازه کې د یو لوی توهین ده چې ویناوي ته کیږي او هغه ته بستنه راخل کیږي، هغه په ټنډه باندې خلونه ویل کیږي تر دې لپاره چې یعنی هغه قسمت ورسره واوري.
اغلی نیمه هم دا زیاتوي کله چې یو میرمن کونډه شي نو خلک ورته په ښه نظر نه ګوري، او دا ډول میرمنې هم تر خپل وسه د خوښۍ له مراسمو ځان ګوښه کوي.
کله یو ښځه کونډه شي نو هغه دومره منفوره شي په هغه ټولنه کې چې هغې ته د یو سمې ښځې په سترګه نه کتل کیږي، او هغې ته د بدشګونې ښځې په سترګه کتل کیږي. او همداسې چې مثلا کله د هغې ورور واده وي نو هغه چې د هغې ناوې را وړي بیا نو دې ته وایي چې ته مخې ته مه ورځه، ته بدشګونه یې. حتی ما داسې لیدلی دي چې کله د بام په سر هغه ولاړه وي، هغه ناوې چې کله راوړي دې ته وایي چې له بام څخه را کوزه شه چې ته پاس ولاړه یې، د هغه لاندې ده ته باید دلته ونه اوسېږي چې سیوری پرې ونه لوېږي، او هغه هم داسې بدشګونه نه شي. هغه مېرمنې داسې حالت ته رسېدلې چې خپله په دې خپل تقدیر باندې رضا وي، او کله چې هغوی ګوري چې یوه نوې ناوې راوړل کیږي دوی کوشش کوي چې هغې څخه ځان ډېر لرې وساتي، د هغه له جامو څخه د هغه له هغه مراسم چې اجرا کیږي هغې سره، چې یعنې که زه دا کار وکړم شاید د ژوند بد سیوری په هغې باندې هم ولوېږي، او ځان تقریبا دومره ګوښله ټولنې څخه احساسوي، خپله ځان ته په بده سترګه ګوري، او نور خلک چې یعنی طبیعي چلند ورسره کیږي.
په ډیری کورنیو کې دا دود هم دی چې کله یو نجلۍ نوی واده یا نامزاد شي او په هماغه وخت کې د خسر د کورنۍ کوم څوک وفات شي، بیا نو اصلي ملامت هم دا ناوې ګڼل کیږي. دوی داسې فکر کوي چې د ناوې قدم د دوی د کورنۍ لپاره ښه نه شو او د کورنۍ یو غړی وفات شو، او له داسې پیښې وروسته بیا د ژوند تر پایه سپکې سپورې ورته کیږي او ځوروي. د ننګرهار اوسیدونکو راهله وایي د دې خپلوانه په نامزادۍ کې کونډه شوه، نو د هلک کورنۍ بدشګونه ګڼله، او دا میرمن اوس له هیچا سره ټولنیز روابط نه لري.
ونجلۍ وسې اول خو په طرف کې هغه په جبر سره یو چاته نامزاده کړه چې د دې اصلا رضایت نه و، خو خیر چون دا هلک په وروستو کې تحصیل وکړو اقصد هلک د دوی د واده دوره راغله، هلک سره ټکر وکړو، نو دوی وویل چې نه دا د واده موضوع سره مسته سوه، دا بدشګو موه ځکه د دې قدم نیک نه و، د دې له برکته دا هلک داسې زخمي شو. څه دوهم واره د واده موضوع رامنځته سوله تقریبا څو میاشتې وروسته یو کار غوندې دوباره دا هلک ټکر وکړو او بالاخره وفات شو. نو ټولو یوازې د نجلۍ ته ازاداري وکړې او غمشریکي ورسره وکړې، نو دوی ورته چې دا ته بدبخته یې، بالاخره دا په رواني مشکل اخته سو، د دغه وړوکي ورور ته نامزده کړه. بالاخره د دې یو زوی وشو، وروسته دا یو کال نه هغه وفات شو. دوی چې ته بیا بدشګومه یو بدبخته یې چې دا زوی دې مړ شو. مطلق روابط له خپلو خپلوانو همسایګانو کلیوالو او ټولو سره قطع، اوس نه چا سره څه څوک رسم نه ورسره کښېني او نه چاته په مړي ژوندي کې ورځي. نو دا ژوند کوي خو ډېر د بندي او اسیر په شکل ژوند کوي.
افغان کورنیو کې داسې دود دی چې کله د خوښۍ مراسم وي نو هغې ښځې ته ډېر ارزښت ورکوي چې ډېر زامن ولري او یا په ژوند کې ډېره نیکمرغه وي، نو د خیر کارونه په همداسې یوې مېرمنې ترسره کوي. د کابل اوسیدونکي نجیبه وایي دا چې کله کوم واده ته لاړه شي نو په ناوې تل دا شاله چوي، ځکه چې ټول ورته وایي چې ته نیکمرغه یې، نو دا کار ته وکړه.
دغه یو محفل زموږ د خپلوانو څخه او هغوی ویل چې یعنی ته په خپل ژوند کې نام خدای ډیر زیاته خوشاله یې، د خپل خاوند سره یا د خپل بچیانو سره یا ښه ژوند لري. نو یو ناوې و او هغوی ویل چې د تا یو ماشوم ورکاو شاله په سر واچوه. نو هغه چې ما یو ماشوم را وخسته د دې په غې کې مې ورک او د دې په سر باندې مې شال واچو. دغه سره واجونه خو ډیر زیات دي، خو څنګه خزه چې مثلا کندوي نو چې دا بدشګون دی کنه، یعنی دا باید ناوې ته نږدې نشي، یا مثلا ماشوم ورته په غې کې ورنکي یا شالې په سر وانه چوي. هغه مېرمنې چې په ژوند کې ډېرې زیاتې خوشحاله وي نو هغه دی چې دغه کارونه په هغې باندې ترسره کوي.
خو دا چې دا ډول خبرې باورونه او په اصطلاح بدشګونی او د یوې موضوع په نیک او بد فال نیول کومه علمي جنبه هم لري او کنه، او دا چې خلک ولې دا ډول انګیرنې لري، افغان رواشناس استاد شرف الدین عظیمی وایي فال نیول او بدشګونی هیڅ راز علمي بنیاد نه لري، دا هغه څه دي چې خپل خلکو رايستلي او محض خرافات دي.
هغه څه د بدشګومۍ په اړه یا د یو چا په اړه د پیشداري او د قضاوت مسله دا په روپونه کې د خرافاتو په نامه یادیږي. خلافات هغه مسائل دي، هغه دودونه دي، هغه کلیشي د خلکو په ذهنیتونو کې سته، په تصوراتو کې سته، خو هیڅ راز علمي جنبه نه لري. د ارواپوهنې په تحقیقاتو کې، په بیلابیلو تحقیقاتو کې دا مسائل رد شوي او له منځه تللي. یعنی ټول هغه څه چې خلک وایي د شګون په نامه، د بد فال په نامه، دا ټول بې بنیاده دي، بې بنسټه دي او هیڅ راز علمي اروایي بنیاد نه لري. دا هغه څه دي چې انسانانو د خپل ژوند د بدوالي لپاره، د انسانانو د خپل ژوند د قیدوالي لپاره پیدا کړي، خپل را پیدا کړي، خپل دود کړي او خپل عمل کوي. تر اوسه پورې هیڅ داسې تحقیق نه ده سای چې وښيي چې یو کونډې ښځې سوری په یوه نوې ناوې پرېوتی او هغه بدبخته سوې ده. هیڅ راز ثبوت همدغه خلک دا خبره کوي هم نه لري. دا صرف هغه پخوانی سنتي او بې بنسټه او بې بنیاد افکارو هغه دي باورونه دي.
استاد عظیمی همداراز وایي هر ښځه چې له دا ډول سلوک سره مخ کیږي لاروایي اړخه ډیره صدمه ویني.
هر هغه ښځه چې په هغوی قضاوت کیږي، پیشداوري کیږي، هغوی ته د کونډې بد ویل بد ګڼل کیږي، د دې پراتګ د یو بد کار شتون بد ګڼل کیږي، دا ټول هغه خرافات دي چې معمولا خرافات دي. زه په دې باور یم چې هغوی چې بد شګومۍ ټاپه خوري، دوی د بد شګومۍ او د بدفالۍ لیبل خوري. دوی لاروایي اړخه ډیر ځپل کیږي، ډیر منځوي کیږي، د حقارت او د خودکمبینۍ احساس ورته پیدا کیږي، په خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي، ټولنیز اړیکې محدوده کیږي او د بریا او د موافقت چانسونه او فرصتونه کمیږي.
له شرعي اړخه دا موضوع څنګه ده؟ په شریعت کې که یو څوک بل چاته بدشګونه وایي دا جواز لري او کنه؟ د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فقه څانګې استاد عبدالرؤف هجرت وایي په اسلام کې بدشګونی یو انسان ته نسبت ورکول کوم اساس نه لري، او هر خیر او شر چې انسان ته پیښیږي د الله جل جلاله له جانب دی نه د بنده لخوا.
اسلام له نظر بدشګونی دا خبره څه اصل او رابطه نشته، ځکه چې دا کوم بدشګونی چې راځي د کورنۍ په پاکه یا په کوم قریه کې یا په کوم کلی کې دا بدشګونی راځي، هغه اصل دغه سبب هغه خپله دغه قریه اهل وي یا دغه کورنۍ وي. الله تعالی وایي چې قالوا طائركم معكم اين ذكرتم بل انتم قوم مسرفون. په اصل کې تاسو بد قدم بدفال یاستئ، ځکه چې تاسو اعمال اگر تاسو خپل فکر وکړئ چې خپل اعمال فکر وکړئ دا اصل بدفعالی و بدشگونی پس اسلام که نشته در خلق و افواهات ده و ده طول شهان ده چه در الله در جانبه ده انسان مقصد انسان نشته در مرگ جوان در الله تعالی نم تاکل شوی ده شد الله تعالی در خبول بندگان رو مصلحت پیگی اگر پیگی چه کل جات زرر پیخیگی یا کل فایده پیگی طول در الله در طرف ده.
درنو اوریدونکو، موږ ټولو ته لازمه ده چې د انسان لوړ مقام ته درناوی ولرو، په ناوړه خبرو او په اصطلاح خرافاتو یې زړه ونه ځګرو. ټولې هغه پیښې چې زموږ په ژوند کې پیښیږي د الله تعالی له جانب دي، او له هغو میرمنو سره چې په ژوند کې له روحي او رواني پلوه صدمه لیدلې ډیر مینهناک چلند وکړو. د ټولنې په ناوړه خرافاتو او انګیرنو چې کوم شرعي او علمي اساس نه لري ونه ځګرو. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. کا واړې مختلفې کونه را واستوي د پوسټ باکس پته مدادي، په کابل کې 1400، هرات کې 1300، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 1000، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی الله سپارم، خوشاله اوسئ.